فیول استان اگزای باشید. سلام و خوش آمدین.
بله، مننه کوم ستریم شه مصطفی صدیقی وقت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د متحده ایالاتونو د حکومت استازي او طالب مشران نن د دویمې ورځې په پار رسمي خبرې مخته وړي. د طالبانو استازي ویلي دي چې که دوی داور د امریکای ځواکونو وتلو پر موضوع سلا ونه کړي نو خامخا به بلوار په دې اړه موافقې ته رسیږي. د هند او پاکستان د کرکیچ د پاړه باندې هم چې اوس ویل کېږي شدت پیدا کړی دی. تاسو ته ریپورت درکوو. هند پرون د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې په بالاکوټ سیمه کې بمی بریدونه وکړل چې د پاکستان تند غبرګونې وپاروو. نور مسایل هم لرو په دویمه نیمایي کې. به د ازادي اورېدونکو اونیزه خپرونه واورئ. خو تر هر څه مخکې خبرونه. د خبرونو سرټکی. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي برید کوونکي چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسېدلي دي. پوره خبرونه. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده. د جمهوری ریاست ویاند هارون چخانسوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د یو شمېر کاندیدانو د نه موجودیت او د ځینو لخوا د لا نورو سلامشورو لپاره د وخت غوښتلو په خاطر د نویو کمیشنرانو د انتخابولو پروسه راتلونکې جمعې ورځ ته وځنډېده. دا مهال ولسمشرۍ ته دوه کاندیدان محمد حنیف اتمر او عبداللطیف پدرام له هیواد بهر دی او د انتخاباتي کمیشنرانو د انتخابولو د پروسې د ځنډولو اصلي علت هم دا ښودل شوی. جمهوری ریاست وایي کاندیدان به هغو څلور اتیا کسانو ته رای ورکړي چې د سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیشنرانو په توګه معرفي شوي دي. ولسمشر اشرف غني شاوخوا درې اونۍ وړاندې په یو فرمان سره د انتخاباتي کمیسیونونو مشران او کمیشنران عزل کړل. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې دوه تنه ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولې. د ننګرهار والي شاه محمود میاخیل د سه شنبې په ورځ رسنیو ته وویل په نیول شویو ځانوژونکو بریدګرو کې یو پاکستانی او یو بل د کونړ ولایت اوسیدونکی دی.
دوه کسه چې انتحاریان وو، یو د پاکستان دی، د هغه ځای اوسیدونکی دی، او بل د کونړ د وټپور دی. دوی وغوښتل چې په جعلي تذکرو باندې کابل ته لاړ شي او هلته داعش سره اړیکې لري او غوښتل یې چې یو انفجار په مختلفو سیمو کې وکړي. خو خوشبختانه چې د ملي امنیت قهرمانو کارکوونکو دا په درونټې په سیمه کې ونیول.
میاخیل وایي امنیتي ځواکونه یو بل تن چې غوښتل یې په ښار کې د بېغږې تفنچې په مرسته هدفي وژنې ترسره کړي امنی ولی چې اوس ترې پلټنې روانې دي. په دې وروستیو کې امنیتي ځواکونه د جلال آباد په ښار کې له چاودېدونکو موادو ډک موټر هدف ته له رسېدو وړاندې نیولی و. د کرکټ مینهوالو ته هم دا خبر چې د افغانستان او آیرلند د کرکټ ټیمونه سبا ته د هند په دهرادون ښار کې په خپلو کې د یو ورځنیو مسابقو لومړۍ لوبه کوي. دوی 15 یو ورځنۍ لوبې لري. تر دې مخکې په دهرادون کې افغانستان او آیرلند درې شل اوریزې لوبې وکړې چې درې واړه افغان ټیم وګټلې. ټاکل شوی د سیالیو په روان سیریز کې دواړه ټیمونه په آخر کې یوه ټیست لوبه هم وکړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسېدلي دي. ټاکل شوی دواړه مشران به نن او سبا د ویتنام په مرکز هانوی کې یو بل سره وګوري. د ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د خبرو تمرکز به د شمالي کوریا د اټومي وسلو او د میزایلو د پروګرام د بندولو پر سر وي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په خپل الوتکه کې چې ایئر فورس 1 نومیږي ویتنام ته رسېدلی او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون بیا د ریل په واسطه د چین له لارې د 300 کیلومترو واټن په وهلو وروسته ویتنام ته ورسېد. ولسمشر ټرمپ ویتنام ته روانېدو مخکې په خپل ټوټر ولیکل په بشپړه توګه د شمالي کوریا د اټومي پروګرام په بندېدو سره به دا هیواد په تیزۍ سره اقتصادي ځواک شي. د ویتنام حکومت د امریکا او شمالي کوریا د سرمشریزې د امنیت لپاره د لازمو او جدي امنیتي تدابیرو ډاډ ورکړی خو تر اوسه په هانوی ښار کې د ډونالد ټرمپ او کیم جونګ اون د غونډې دقیق ځای نه دی په ډاګه کړی. د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه 22 کسان ژوبل کړل. د ازبکستان د بیړنیو حالاتو وزارت په یو بیان کې ویلي چاودنه په یو کلینیک کې شوې او په ټپیانو کې 14 ماشومان شامل دي. د بیان له مخې چاودنه ښایي د کلینیک د تودوخې په سیستم کې د فنی خرابۍ له امله شوې. د اندیجان ښار محلي چارواکو د دې پیښې د څرنګوالي د معلوماتو لپاره د تحقیقاتو یو کمیسیون ګمارلی. او سلګونه ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل وي پرون د سوریې د ختیځ له هغې سیمې چې لا هم د داعش تر کنټرول لاندې ده خوندي سیمو ته ووتل. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک ویلي له باغوز کلي تر دې دمه شاوخوا 2500 ملکیان وویستل شوي. باغوز د سوریې د ختیځ هغه سیمه ده چېرته چې د امریکا له ملاتړه برخمن کرد وسلوالو د داعش د وروستي پناه ځای په له منځه وړلو لګیا دي. د سوریې د کردانو ډیموکراتیک ځواک چې امریکایي سرتیري ملاتړ کوي د سوریې په شمال او ختیځ کې د داعش ډلې په ځپلو کې مخکښ رول لوبولی دی. خبرونه مول آزادی رادیو اوریدل. دا خبرونه د آزادی رادیو په ویب پاڼه آزادی رادیو ډاټ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې نن د طالبانو او امریکایي پلاوي ترمنځ په قطر کې د خبرو د رسمي خبرو دویمه ورځ ده. د طالبانو ویاند ویلي چې په دوو مهمو مسایلو بحث کوي.
We have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan.
دوی موږ دوه مهم مسایل لرو. له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل او په امریکایانو د هغوی په متحدینو د برید د نه کولو د ډاډ ورکول. دا هموري چې د هند او پاکستان ترمنځ کرکټ شدت اخیسته دی. د هند لخوا د پاکستان تر کنټرول لاندې کشمیر کې تر بمی بریدونو وروسته د پاکستان چارواکو هند ته د غچ اخیستلو ګواښ کړی دی. د پاکستان د ولسمشر عارف علوی څرګندونې
My armed forces can teach the world how to handle it.
زموږ وسلوال ځواکونه نړیوالو ته روزنه ورکولی شي چې له تروریزم سره څه ډول چلند کوي. نور مسایل هم لرو. د پروګرام په دویمه نیمه کې به آزادي اوریدونکو اونې خبرونه واوري. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې او ته د خېدي راځو لومړی مطلب ته. نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازیو د رسمي خبرو د پیل دویمه ورځ ده. د قطر خبرې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د افغانستان له خاورې څخه بل کوم هیواد ته د ګواښ د نه پیښېدو په هکله د طالبانو د ضمانت پر سر متمرکزې دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس رپورټ ورکړی چې امریکایي پلاوی او طالبان له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه یو توافق ته نږدې شوي. د آژانس په قطر کې د طالبانو د دفتر غړي او ویاند سهیل شاهین په حواله ویلي چې که په روانو خبرو کې د امریکایي ځواکونو د وتلو پر موضوع سلا ونه شي نو د خبرو په راتلونکي دور کې به موافقې ته ورسیږي. رضوان مراد او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د سولې د پروسې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالب استازو ترمنځ پنځم ځل خبرې چې د قطر په مرکز دوحه کې پیل شوې دي نن دوهم ورځ هم دوام کوي. که څه هم د دواړو خواو ترمنځ د پرونیو خبرو جزئیات او پایلې نه دي په ډاګه شوي خو طالبان وایي دوی خوشبینه دي چې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو او دا چې طالبان به ضمانت کوي چې د افغانستان خاوره به د بل کوم هیواد پر ضد نه کارول کیږي یو توافق ته ورسیږي. د طالبانو د قطر د دفتر یو ویان سهیل شاهین اسوشیټ پریس اژانس ته ویلي هر کله چې امریکایي ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او دغلته یو اسلامي دولت جوړ شي بیا نو جګړې ته اړتیا نشته او سوله به ټینګیږي. سهیل شاهین ویلي دي چې د سولې پر اتلو سره به طالب وسلوال د افغانستان په ملي اردو کې شامل شي.
So we have two core issues. The withdrawal of all foreign forces from Afghanistan is
دوی موږ د دوه کلیدي مسالې لرو. له افغانستان څخه د ټولو بهرنوي ځواکونو وتل مو هدف دی. د امریکا لپاره بیا دا ډیره مهمه ده چې د افغانستان خوره به د امریکا او د هغې د متحدانو پر ضد نه استعمالیږي. افغان حکومت چې تر اوسه د امریکا او طالب استازو ترمنځ له روانو خبرو بهر پاتې وای، تر څو پورې چې د امریکا لخوا د قطر د روانو خبرو رسمي جزئیات په ډاګه نشي، په دې اړه څه ویل به له وخت نه مخکې وي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د دوشنبه په ورځ په خپل ټویټر د قطر د خبرو دا پنځم پړاو مهم وبلو. وی ویل چې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره ولیدل. تر اوسه پورې دا نه ده روښانه چې طالبان به په څه ډول د افغانستان پر خاوره د حقانی شبکې، القاعده شبکې او نورو وسلوالو ډلو د فعالیت او امریکا او متحدانو ته د دې ډلو د ګواښ مخه نیسي. طالبانو تر دې دمه له افغان حکومت سره د سولې له خبرو انکار کړی، خو متحده ایالات او ناټو تړون ټینګار کوي چې د افغانستان د سولې موافقه به د افغان حکومت په مشرۍ او محوریت کیږي. امریکا ویلي طالبانو سره د قطر خبرې اترې د افغان حکومت او د دې ډلې ترمنځ مذاکراتو ته د زمینې برابرولو په هدف کیږي، خو طالبانو د روانو خبرو اترو په ټولو پړاوونو کې تر اوسه له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو ټینګار کړی دی او له افغان حکومت سره د سولې مستقیمې خبرې رد کړې دي.
مامورېدل چې نن د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالب استازیو د خبرو د رسمي دور دویمه ورځ د دوی اوړمه ورځ مقدماتي لیدنه کړې، پرون یې رسمي خبرې پیل کړې او په دوه مهمو مسایلو یې خبرې وکړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او همدارنګه امریکایانو ته د دې ډاډ ورکول چې په هغوی باندې به برید نه کیږي. په همدې تړاو مو په قطر کې البته قطر ته یو ژورنالیست او شنونکی تللی دی، سامي یوسفزی، د قطر د روانو خبرو د پوښښ او څار لپاره له سامي یوسفزی سره مو خبرې کړې دي، تاسو یې اورېدلو ته رابولم.
ګڼ شمېر امریکایي چارواکي په شمول دي تقریبا شپږ وو نظامی چارواکو په هغه کمیسون کې چې دواړو خواوې جوړ کړي وو تر څو د امریکایانو په وتلو او افغانستان خاوره د طالبانو سره د یو معاهدي نه وروسته د چا په خلاف نه استعمالولو باندې په هغه په عملي کولو باندې چې څنګه هغه عملي کولی شي په دې باندې خبرې تر اوسه پورې روانې دي. دا نور موضوعات چې افغان حکومت سره به خبرې کیږي، ډزبندي به کیږي، هغه لا نه دي شروع شوي. اصل کې طالبان او امریکایانو دا خبرې په دوه کټګوري ویشلې دي، د افغانستان نه د باندې له امریکې سره خبرې او دغه نه وروسته د افغانستان په مسایلو کې د نن چې حکومت سره به څنګه برخورد کیږي، څوک به سر خبرې کیږي، څنګه به کیږي، انتخابات به کیږي.
د امریکای پلاوی مخکې له مخکې د خپل سفر چې اعلان کړی و هغه ویل چې زموږ هدف هم دغه دی چې طالبان دا ور مثلا افغان حکومت ته د جدي خبرو لپاره وهڅو. آیا امریکا دغه کوشش کوي که څنګه؟ معلومات څه دي؟
واضح خبره ده چې کله دا اسباب خلوص امریکا په دې رسیدلې ده چې څو پورې دی د وتلو یو ټایم ټیبل ورنکي، هغه وخت پورې خبرې په پراخ مټ مخکې نشي تللی. نو زه فکر کوم دا کمیسونونه به دا فیصله کوي چې امریکایان څومره وخت کې وتلی شي او څومره وخت کې د وتلو لپاره ځان برابرولی شي. دغه نه وروسته به د افغان حکومت سره څو خبرې شروع کیږي. فلحال خو طالبان وایي چې څو پورې مکمل انخلا نه وي شوي هغه وخت پورې خبرې نه کوو، خو ممکن یو څه حده پورې هغوی را کم شي، یعنی که 50% انخلا مکملېږي هغه نه وروسته به افغان حکومت او د افغانستان له لورو ګوندونو سره خبری شروع کی.
له ژورنالیست او شنونکي سامي یوسفزي سره مو خبري واورېدې. هغه وویل چې په قطر کې به خبري روانې وي د اوربند او نور مسایلو په اړه باندې کې ښایي وروسته بحث وشي، خو د دې خبره چې په دوه مهمو مسایلو طالبانو او امریکایانو خبري کړې دي، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او امریکایانو ته ډاډ ورکول چې په هغوی به برید نه کیږي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کورونې چارو وزارت د 12 مجرمینو یو لیست خپور کړی. دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی رسنوی ته ویلي له مجرمینو سره جدي چلند کوي، بلخوا د امنیتي چارو کارپوهان ټینګار کوي چې جنایتکارو سره باید سلیقهیي چلند ونه شي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت یو ځل بیا د هیواد خلکو ته ډاډ ورکوي چې د سازماني جرمونو او جنایتونو پر وړاندې به جدي چلند وکړي. دغه وزارت د سه شنبې په ورځ د 12 مجرمینو لیست خپور کړ چې په مختلفو قضیو کې لاس درلود. د دغه وزارت د ویندوی دفتر سرپرست نصرت رحیمی رسنیو ته په لیږلي پیغام کې داسې ویلي:
رهبری وزارت مداخله مصمم است تا با عوامل جرم
د ویلي د کورنیو چارو وزارت مشرتابه تصمیم لري چې د جرمونو، جنایتونو او سازمان شوو جنایتونو پر وړاندې جدي چلند وکړي. نن مو د دولسو جنایتکارو لست خپور کړ. د کورنیو چارو وزارت ټول اړوندو څانګو ته سپارښتنه کړې چې دغه کسان د خلکو په مرسته ډېر ژر وپیژني او وینیسي. په دغه لست کې د تورنو پر هویت سربیره د هغو عکسونه هم خپاره شوي دي. دغه کسان په سړي تختونه، وسلوالو غلاګانو، باج اخیستلو، له پولیسو سره پر نښتو، سړي وژنو او داسې نورو جرمونو کې مزنون ګڼل شوي چې اوس تښتېدلي دي. د دغه وزارت سرپرست مسعود اندرابی هم د وزارت په رسمي فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې د تروریزم، جنایتکارو او باشو، قانون ماتونکو او د امنیت د ګډوډونکو پر وړاندې به سلیقهي چلند ونه شي. د له خلکو غوښتي چې د دغو کسانو په پیژندنه او نیولو کې له پولیسو سره مرسته وکړي. د ده په خبره مرسته کوونکي کسان به په مادي او معنوي مکافاتو وستایل شي. د کورنیو چارو وزارت مخکې له دې د 200 لارو شوکوونکو، غلو او سړي تښتونکو لیستونه اعلان کړي و چې د دغه وزارت په خبره یو شمېر نیول شوي دي. سربیره پر دې یاد وزارت د 1400 کسانو لیست هم خپور کړی و چې په زور ویلو، د ځمکو په غصبولو، ناوړه استفادې، قاچاق او د غیر مسؤولو وسلوالو په ملاتړ تورن و او ترې غوښتل شوي و چې د وضاحت او تصفیې لپاره دې ډېر ژر پولیسو ته ورشي. د وزارت په خبره یاد کسان ځواب ویلو ته حاضر شول. په ورته وخت کې د امنیتي چارو پوهان او له دې ډلې جاوید کوهستانه سره له دې چې د دغه لیست په تعقیبولو ټینګار کوي وایي د جنایتکارو پر وړاندې باید سلیقهي چلند ونه شي.
اگر ای برخوردا بیشتر سلیقوی نباشه،
دغه په خبره دغه چلند که سلیقوی او لنډمهاله نه وي او د امنیتی پروګرام سره سم پلی شي، پرته له شکه د خر له امنیت سره مرسته کوي او د خلکو د سوکالۍ لامل کیږي. ځکه د جنایتکارو فعالیتونه محدودیږي او نشي کولای خلکو ته اندېښنې پیدا کړي. د کوهستانی په خبره د خلکو د نامنیو او ګواښېدو لویه برخه همدغه جنایتکار جوړوي چې مبارزه پر وړاندې کولی شي خلک د قانون پر حاکمیت باوري او له پولیسو سره مرستې ته وهڅوي. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
ژوند آزادی
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی راش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت در شری
په هنه
اوس مې مونږ په مکتب کې د باران د لپاره پناه نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکړم. په تاسو ولا یا په دالاس ولا
وو باندې لرو مونږ د حکومت څخه خواهش لرو چې مونږ د وګړو باندې بس لاس
نه. ازادي رادیو 1290 منځنۍ چپه او اف ام سل 0.5 چپه.
ازادي رادیو ته غوښتا. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ چپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. د ازادي رادیو پروګرامونه هم درنګ په azadiradio.org ویب پاڼه کې هم هر ورځ تاسو کې انټرنیټ ته لاسرسی لري او ریډلای شي. اوس هم رازو یو ټولنیزم موضوع ته لکندهار زموږ همکار صادق رشتینی د تسبیح جوړونې په اړه باندې چې ولاسي صنعت یو جالب رپورټ را لېږلی دی. د لیکلي چې په کندهار کې د تسبیح جوړونې صنعتکاران د دولت له کمې پاملرنې شکایت کوي. دوی وایي دولت ورسره هیڅ راز مرسته نه ده کړې او همدا لامل دی چې د افغاني ډبرو جوړې تسبیح نړیوالو مارکیټونو ته نه رسیږي. په دې اړه د صادق رشتینی راپور ته غوږ دو چې لومړی د تسبیح جوړولو د په غږ باندې پیلېږي.
پنځه شپېته کلن ناجی محمد قاهر د تیرو 15 کلونو راهیسې کندهار کې له بېلابېلو ډبرو د تسبو د جوړولو په لاسي صنعت بوخت دی. محمد قاهر وایي د کندهار د خاکریز ولسوالۍ د شاه مقصدي ډبرې ترڅنګ له جلال آبادۍ، کابلۍ، ماهیپري او زارګۍ ډبرو څخه ګران بیې تسبې جوړوي. نوموړي وایي د تیر په پرتله اوس کندهار کې د تسبو جوړولو کار د برېښنایي وسایلو په زیاتېدو سره نسبتا اسانه شوی.
پخوا د لاس کارونه و، اوس د ماشین کارونه سول. یعنی دا هر شی د سر و څرخېدل هغه د پخوا کارونه نه دي. پخوا چې وو موږ د لاس کارونه کول، دا د کابل میپر ډبره وه، دغه موږ کاروله، دا موږ رنیوله، دا بیا خپل تجاران لیدلوله، بیا مشهد ته وړله.
دا محل په کندهار کې جوړېدونکي تسبې د هیواد د ولایتونو ترڅنګ پاکستان، ایران او سعودي عربستان ته وړل کیږي، خو جوړونکي وایي که دولت ورته پاملرنه وکړي د هیواد د بازارونو ترڅنګ به یې په لاس جوړ سوي تسبې د نړۍ یو شمېر نورو هیوادونو ته هم ورسیږي.
حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې زموږ دا ځای خراب دی، دا کواړې تقریبا 30 کاله زموږ مشران وایي وای دغه کواړې دغه موږ ته سوزیب کوله چې موږ ته یو ښه ځای راکړي، یو ښه د یو برق بندوبست مو وکړي، د یو ځای بندوبست مو وکړي، وجه دا معزز کسب دی، پاک کسب دی، حلال کسب دی، چې دا یو ښه سم ځای راکړي.
برق مشکل موږ لرو، برق برقونه نشته په کندهار کې، اوس چې برقونه وایي موږ دلته ډېر کار کولی شوای نه، چې برق اوس سم شي موږ دلته کارخانه فعاله کولی شو، د ملک ته ډېره فایده کیږي.
د کندهار د معدن او صنایع خونوای له دوی سره د تسبو جوړونکو د نام ژغی لامل بهرنی هیوادونو ته د کندهار جوړیدونکو تسبې له صادرېدو پاتې سوي.
که دغه صنعتکاران د تسبو ده دوی سره همژغی سي او زموږ ریاست ته مراجعه وکړي، او موږ به ان شاء الله د دوی دغه ستونزې او دغه مشکلات چې دي موږ کولای شو چې دوی ته په بهرني هیوادو کې د دوی دپاره مارکیټینګ وکړو، په بهرني هیوادو کې د دوی په نندارتونو کې هلته دوی شان کښیږدي، چې یوازې د تسبې نه دلته خو موږ شکر دی د دغه معدنیاتو څخه د ډبرو د معدنیاتو څخه ډېر غني هیواد یو، نو هغه کیدلی سي چې دوی دې ته ښه وسعت ورکړي او دوی د دغه دودیزه حالته څخه هم راووزي او څه پروفیشنل سي.
په کندهار کې د تسبو جوړولو لاسي صنعت اوږده مخینه لري. کندهار شهر کې دا مهال ګڼ شمېر داسې کارځایونه سته چې لسګونه کسان پکښې له ډبرو د تسبو جوړولو په صنعت بوخت دي. په کندهار کې له شاه مقصدي ډبرې جوړېدونکي تسبې نه یوازې په کور دننه بلکې له هېواد بهر هم ځانګړی شهرت او ښه بازار لري.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له احمد شیبر اورو.
ګارډین ورځپاڼې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې: د امریکا او طالبانو د سولې په خبرو کې باید د افغان ښځو ژغ واورېدل شي. نن درېمه ده چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد او طالبانو خبرې روانې دي. ګارډین د نږدې 600 افغان میرمنو، پیغلو او د مدني ټولنې د استازو یو ګډ لیک خپور کړی دی. په دې لیک کې د دغو کسانو په وینا راغلي دي چې دوی په تیرو 1800 کلونو کې د ښځو د شغ د اوچتولو لپاره او په سیاسي، اجتماعي او فرهنګي ډګرونو کې له دوی سره د تشدد پر ضد مبارزه کړې ده، چې د دوی ډیرو مشرانو د دې پرمختګ لپاره قرباني ورکړې ده او بیرته به پښه ونه ګرځي. ورځپاڼه د ښځو د همدې استازو په وینا لیکي چې اوس په افغانستان کې د ښځو لاسته راوړنې چې په سختۍ ترلاسه شوي دي د یوې معاملې له امله تر ګواښ لاندې دي، ځکه چې په دې معامله کې د دوی استازیتوب له پامه غورځول شوی دی. ګارډین وړاندې د دې لیک دا برخه راخیستې ده چې افغان میرمنې وایي موږ دا لیک د دې لپاره لیکلی دی چې خپلې اندېښنې د امریکا او افغان طالبانو ترمنځ د سولې د روان بهیر په اړه څرګندې کړو. په لیک کې راغلی دي چې په دې خبرو کې د افغان ښځو ږغ نه اورېدل کېږي، د افغان ځوانانو ږغ پکې نه تر سترګو کېږي، د مدني ټولنې استازیتوب پکې نشته او نه هم پکې ډیموکراتیک بنسټونه او حکومت استازیتوب لري. په دې لیک کې بیا لولو چې په 2001 کال کې نړیوالې ټولنې له افغان ښځو او له راتلونکي نسلونو سره ژمنې کړې وې چې د دې لپاره ښځو د خپلو حقونو په خاطر جدي مبارزه پیل کړه. په دې لیک کې وړاندې راغلي دي چې دوی د سولې په برخه کې د هر ګام هرکلی کوي، خو تاریخ دوی ته دا خونړی درس ورزده کړی دی چې له شمولیت پرته سوله نشي راتلی. نېشنل انټرست خبرونه بیا د زلمی خلیلزاد او طالبانو د سولې خبرو ته خوشبیني ښکاره کړې ده. دا خبرونه لیکي خلیلزاد له طالبانو سره د سولې په خبرو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی او اوس داسې ښکاري چې طالبان به په راتلونکي حکومت کې چې شایي دوی پکې مهم رول ولري، داعش او القاعده ډلې د افغانانو پر خاوره تحمل نه کړي. د دې شمنې په وړاندې متحده ایالاتونو دې ته اشاره کړې ده چې په تدریجي ډول به دوی په افغانستان کې خپل پوځي حضور راکم کړي او یا شایي یو دم پای ته ورسوي که چیرته شرایط سم وي. نېشنل انټرست بیا وړاندې د ښاغلي خلیلزاد دا خبره راخیستې ده چې تر هغو هیڅ موافقه نشته چې په ټولو برخو کې توافق نه وي شوی. خبرونه بیا لیکي د اوس لپاره د سولې د خبرو پیلامه ده او د سولې د خبرو وروستۍ کرښې ته نه یو رسیدلی. نشنل انټرس لیکي چې موافقه هم سخت ښکاری، ځکه چې تر اوسه د افغانستان حکومت د سولې په دې خبرو کې برخه نه ده اخیستې او طالبان وایي چې ولسمشر اشرف غنی ګډاګی دی او د افغانستان اساسي قانون هم امریکایانو پر افغان ولس تپلای دی.
ازادي راډیو ته غوږ نیسئ، دولت شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام سره شریف پنځه باندې خبرونه کوو. اوس هم ورزو د هند او پاکستان ترمنځ د کړکیچ په اړه باندې راپور ته د هند او پاکستان ترمنځ د لوی جګړې په اړه اندېښنې زیاتې شوې. د دوی دواړو هیوادونو یو بل ته تازه ګواښونه هم کړي. د پاکستان پر خاوره د هند له هوایي برید وروسته اسلام آباد د غچ اخیستلو خبره کړې. هند ادعا کوي چې د سه شنبې په سهار یې د پاکستان پر خاوره د تروریستانو یو مرکز په نښه کړی دی. په دې اړه باندې رضوان مراد رپورټ جوړ کړی.
په اټومي وسلو سنبال هند او پاکستان بیا هم یو بل ته تازه خبرداري ورکړې دي. هند ویل دي چې د تروریستي ډلو په نخښه کولو ته به دوام ورکړي او پاکستان بیا خبرداري ورکوي چې هیڅوک نشي کولای د دې هیواد پر خاوره برید وکړي. د هند لخوا د سه شنبې په سهار د پاکستان پر خاوره له هوایي برید وروسته د هند بهرنیو چارو وزیر سواشما سواراج ویل ټول هند د هوایي ځواک له دې اقدام خوښ دی. دا وای خوشاله يم چې ټول په یو خل لمړی د هند هوایي ځواک ته مبارکي ویله او بیا یې ډاډ ورکړ چې د تروریزم پر ضد به د حکومت له هر ګام ملاتړ وکړي. ټول خپل یووالی څرګند کړ. نوی ډیلی ویلي د سه شنبې د سهار په هوایي برید کې د جیش محمد وسلوالې ډلې یو مرکز په نښه شوی چې په نتیجه کې ګڼ شمېر وسلوال وژل شوي دي. جیش محمد ډله چې په پاکستان کې د هند تر کنټرول لاندې کشمیر کې د روان فبروري میاشت د 14 نیټې د ځان وژونکي حملې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. بل لور ته د پاکستان ولسمشر عارف الوی پرون ویل هیڅوک نشي کولای پر پاکستان حمله وکړي.
My armed forces can teach the world how to handle it. They've laid down their lives of doing it.
دوی وی زمنګ وسوال ځواکونه نړیوالو تروزنه ورکولې شي چې له تروریزم سره څه ډول چلند وکړي. هغه خپل ځانونه په دې لار کې له لاسه ورکړي دي. هیڅوک په سیمه او یا بل ځای کې مبرګ دی چې زما هیواد ته د زیان رسولو په اړه فکر وکړي. د پوځي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ همداسې دوام وکړي د دواړو هیوادونو ترمنځ بل جنگ بل رینی وي. هند او پاکستان له 1947 کال راهیسې تر اوسه پورې په خپلو کې درې ځله جګړه کړې ده چې له امله سلګونه زره کسان مړه او بې ځای شوي دي.
ستاسو له پیغامونو
خبره واوره زمور ارض واوره زمور خبره دی بلند پایا پورې ورسه مقامات پورې موږ د دې اربکان څخه ډېر فاضیابې دي. ښه فاضیابې دا خصوصا د کندوز د ولایت د قلعهزال ولسوالۍ موږ خبرې کوو. دا دشت خرابات ته وایي منطقه ده په نامه دشت خرابات چې دا د مربوط دلته اربکان چې دي پورې سړک باندې پولیسي اچولي دي. دا مربوط ده تاج قرغان اعتبار وکړ چې نن تاریخ ته ولیکي ځان سره پوښتنې وکړي. د خلکو په کورو راغلي دي. خلک کورونه ترې د خلکو څه شګړې د کوچ خوتلي دي. کورونه یې وښو ته پرېښې دي. دوی وښو کې لیدلي دي. د خلکو د ښځو څخه مالونه بیا یې رمې بیا دا مسلمانې ده. دا بکن کې تاسو مسلمانې ده ولیاز خپل اول مداخله ده مولر مخابات څخه پر ورسه وشي مرګ خې در بکان څخه پاداري نه پاس نه جنګ خپل ابتوار راځي کورو ته پر ګورو باندې راځي مولر به دې کورو څخه پرګنده مولر سره څه پر کړی زموږ په منځ کې موږ پر شو موږ پر یو باندې پداره نه ارزو. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د نیر هر ولایت لالتون ولسوالۍ د چکناور د سیمې اساس سره په تماس ما ته ډېر کومه ډک ډک سلامونه د ازادۍ راډیو کارکونکو ته او به په خاصه توګه ټول اوریدونکو ته او د ازادۍ راډیو نه موږ ډېر خوشاله یو چې په زړه پورې خبرونه د غریب خلکو په غوږ کې ځنې موږ ورته رسېږي. بعض سلام زموږ ته تازه او ستنه پېښېحال دا دي چې دا کوم په کومه چې موږ سره دې په ځای باندې موږ لا چې د عزت لګاو نو زموږ کې دا ضرورت دی بنی رہو میرے دن میں رکھی تھا کہ وہ رسی کو سپین دل رشو دل کوئی کمیشن کاران زمان یا آخری کمیشن کاران خودو بن نکرم نہ کمیشن کاران تو یہ لیچی تھا سکولی کا ذکار کوئی مجھے لکار ہم تسی نکے کم قانونی حق پر کنگی آغا کار ملا نکے اور چی ہم دی تک ملا پی کسی 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 مانگا شل زروالو دیزل زروالو دیزل زروالو مو مجبوری مکالفی فشی مجھے پا کاز بن کے سنوالو یہ تو گتا بن جواف و مانگا چی خپل کار روال جب کرام نشفی و قبول لقدر قبول.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
آزادی رادیو ته غواګیاست.
Der Azadi Radio Tasviri Khabaruna.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
La Dushanbe tarjume pa azadiradio.com ki tasviri khabaruna tasu da nari la muhimu pesho khabrawi.
وقت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته. جمهوری ریاست وایي د انتخاباتي کمیسیونونو د 14 کمیشنرانو د انتخابولو پروسه چې ټاکل شوې وه نن په ارګ کې ترسره شي وځنډېده. د جمهوري ریاست ویاند هارون چخانسوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل د ولسمشرۍ د یو شمېر کاندیدانو د نه موجودیت او د ځینو لخوا د لا نورو سلامشورو لپاره د وخت غوښتلو په خاطر د نویو کمیشنرانو د انتخابولو پروسه تر راتلونکې جمعې ځنډېدلې. د ملي امنیت ځواکونو پرون په ننګرهار کې 2 تنه ځانمرګي بریدګر چې غوښتل یې کابل ته ولاړ شي په درونټه سیمه کې نیولي دي. د افغانستان او ایرلند کرکټ ټیمونه سبا ته د هند په دهرادون ښار کې په خپلو کې د یو ورځنیو مسابقو لومړۍ لوبه کوي. د افغانستان او ایرلند ترمنځ 15 ورځنۍ مسابقې کیږي. دوی درې مسابقې شلاوریزې هم وکړي چې ټول افغانستان وګټلې. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د دوهمې سرمشریزې لپاره ویتنام ته رسېدلي. ټاکل شوې دواړه مشران نن او سبا ته د ویتنام په مرکز هانوی کې یو بل سره وګوري. د ازبکستان په ختیځ ښار اندیجان کې پرون یوې چاودنې لږ تر لږه 22 کسان ژوبل کړل او سلګونه ملکي وګړي چې ماشومان او ښځې هم پکې شامل وو پرون د سوریې د ختیځ له هغې سیمې چې لا هم د داعش تر کنټرول لاندې ده خوندي سیمو ته ووتل. د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ازادي راډیو ډاټ کام او فیسبوک پاڼې facebook.com/ازادي راډیو کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام دوی مینیمۍ ته. پیل به په خوست کې د نیالګیو په کینولو وکړو. د خوست مدني فعالان او ځوانان له خلکو غواړي چې د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې برخه واخلي. دوی زیاتوي که چیرې د سپرلي په دې ورځو کې هر کس یوازې یو نیالګی کینوي او د ساتنې او پالنې مسؤلیت په غاړه واخلي نو په نږدې راتلونکي کې به ټول چاپیریال شین او سمسور شي. نجیب الله الوخیل ته وکړو.
د سه شنبه په ورځ د خوست مدني فعالانو او ځوانانو د نیالګیو د کینولو په یوه میله کې له خلکو وغوښتل چې د سپرلي په دیش په ورځو کې نیالګي کینوي او په دې توګه د خپل چاپیریال په سمسورتیا کې برخه واخلي. خوستیو فعالانو او ځوانانو یاد سرګندونې په خوست کې د هیوادپال ځواک په نوم د یو مدني بنسټ د فعالانو لخوا د نیالګیو د کینولو په یوه میله کې وکړي. د یاد بنسټ یو تن فعال محمد کمین انوري آزادۍ راډیو ته وویل
دغه غونډۍ تاسو شاهد حالې چې 15 کاله مخکې دا یوه خړه تاپه وه عملا نه تاسو وینئ چې شنه ساحه وینه جوړه شوې ده. ونې موږ پلنه کړې ده ستنه مو کړې ده هم د څاروي نه هم د اوبو نه نه موږ ستنه کړې ده او اوس هم موږ په سلګونه ونې وړې دي. د ټولو ملګرو د هیواد پال ځواک ملګرو په شخصي لګاخ نو نن عملا وینئ چې موږ د ونو اشر لرو میلا لرو نو دا هغه ونې موږ کینه وو پلنه یې کو.
مدنی فعال ولیمت خان خادم وایی په اول گام که با په هغو سیمو که نیالگی که نوی چه در تیرو کلونو نیالگی پا که وچ شویدی
چه پا کمو تا ہو که نیالگی وچ شویدی نو پره تا ہو که بکنه و هیلمانیو چه داغ نیالگی چه سک کلی کنه و هم با خواه نتیجه زکا ورکی چه سطن پلن مسئولیت زمونگ پا غاره ده.
مدنی فعال عبدالحکیم وایی زوانان اوز ده خپل چاپیریال ده سمسورتیا پا برخه که خپل مسئولیتونو تا متوجه شویدی.
ده خپل وطن چه ده باید مونگ پا خپل سمسور که ولی چه مونگ تای بل چگو نشه سمسور ولی مونگ با دیده وطن پلان او کو او د دې خواتان به خدمت کو او په هر اړخ کې موږ به دې خدمت کو.
یو بل ځوان مدني فعال حیران وای چې چاپیریال یوازې اوس او تیرو نسلونو پورې اړه نه لري بلکې په دې کې د راتلونکو نسلونو حق شته او هر نسل په خپل وخت کې واجب لري چې د چاپیریال په سمسورتیا کې برخه واخلي او له ککړتوب او خرابۍ وساتي.
خوست د 1 میلیون خور ها خو نفوس لري نو که په دې ډول د خوست هر وګړی یو نیالګی د خوست د سمسورتیا او زرغونتیا په خاطر نیال کی یقین وی نو په دې ډول به موږ راتلونکو نسلونو ته او هم په اوسنی وخت کې د چاپیریال زرغونتیا لپاره یو خورا بهترین او اغیزمن کار کړی وی.
ټاکل شوی د چهارشنبه په ورځ د زرغون خوست په نوم د نیالګیو د کینولو میله چې هر کال د ښاروالۍ ریاست لخوا د 2 ورځو لپاره روانوي پیل شي. په یاده میله کې د نیالګیو د کینولو ترڅنګ د پښتو د مشهورو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرټونه هنري برنامې اتڼونه او نورې خوشحالۍ هم ترسره کیږي چې عموما د نورو ولایتونو د یو شمېر میلمنو ترڅنګ ګڼ سیمهوال په ځانګړي ډول ځوانان پکې برخه اخلي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار
د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
اروزګان ولایت مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو ته غوښتل د ولادت سپګنې منځنۍ څپه او فیم سلاش رپین زبانې خبرونه کوو. فیسبوک ډاټ کام سلاش ازادي راډیو مو فیسبوک پانه ده. ازادي راډیو ډاټ کام مو ویب پانه ده. کولای شي راپورونه او خبرونه پکې ولولئ. تازه ورستی راپور ته د خیبر پختونخوا په ټانک جندو په ټانک جندو لسیمه کې د امن کمیټې مشر ترکستان بیټنی یو وخت پر دې فخر کاوه چې په سیمه کې د تروریزم پر ضد په مبارزه کې د پاکستان له زورور پوځ سره روابط لري. ترکستان بیټنی هغه وخت د وسلوالو د یوې ډلې مشري کوله، خو هغه ازادي راډیو ته ویلي اوس د پاکستان له پوځ سره پر همکاري پیمانه ده. ترکستان بیچنی حتی نور ته خبرداري ورکړې چې له پاوسره دی همکاري نه کوي بلکې پر ضد دی مبارزه وکړي. د پاکستان پاوز مکررانه ادعا کوي چې په خیبر پختونخوا کې د پاکستانی طالبانو او تروریزم پر ضد په مبارزه کې لسهاو عسكر وجل شوی او زخمیان شوی دي. فرشتي جلالزی په دې اړه تفصيلي راپور جوړ کړی چې ورپسې به ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه هم درته خبر کړو.
د فبروري په 28مه د خیبر پښتونخوا په ټانک سیمه کې د نعمت خیلو او علي خیلو استادو ته چټول په قوم بیٹنی دي احتجاجي مظاهره وکړه. هغوی غوښتنه کوله چې د امن کمیټې د مشر ترکستان بیٹنی دوراره ظهور بیٹنی قتلان ونیول شي. د مظاهره ګډونوالو ته ترکستان بیٹنی وویل
پاکستان فوج په سر باندې د خپل خاورې په سر باندې د خپل مذهب او د اسلام په سر باندې 136 کسان ما شهیدان شوي او هغه باوجود یې شپږ کاله په ما باندې د مځکې جیر تېر کړی اوس یې دا نن چې خاوره تېل ته تویې کړي دي دا د ما وراره ته ظهور چې دغه پاکستان فوج سره کمیټي کوله.
بیټنی خلکو ته وویل په داسې پاکستان کې چیز ما په څیر څوک په امن کې نه دی، څوک به په امن کې وي. د ترکستان بیټنی وراره د فبروري په 14مه تشتول سوی او 15 ورځې ورکو. د ظهور رحمان بیټنی جسد چې سر یې پرې شوی و د فبروري په 28مه نیټه وموندل شو. ظهور رحمان په زرقاوي مشهور و او د ترکستان بیټنی د امن کمیټې له فعالو غړو. د هغه جسد د ټانک په مرکزي چوک کې اچول شوی و. د هغوی د کلي و اوسیدونکي احسان بیټنی ازادي راډیو ته ویلي چې د ظهور بیټنی غاړه ورپرې کړې وه او د وژلو پسې د سوځولو لپاره پر بدن تیل هم ورپاشلی و. په ټانک کې و خبریال شیخ رحمت الله ازادي راډیو ته وویل
نوالون کسانو اغوا کړی و ټانک نه. دا نوایی علاقه ده، دلته بیټانو علاقه ده، جندر دی کې دی ول لاش ملو شوی دی او لاش بے حرمتی سوی وه، غاړه یې پرې کړې وه. دې بارې کې دا بیټانو قبیلې دی ول کسان راغلي وو کشمیر چوک باندې دو احتجاجي مظاهره وکړی، مطالبه یې وکړی چې د کم قاتلان دي دا دی ونیولل شي او موږ ته د انصاف ملو شي.
په خیبر پښتونخوا کې چارواکو تر اوسه د ظهور رحمان بیټنی د قتل په تړاو څوک نه دی نیولی. ترکستان بیټنی څه باندې 50 کلن دی. د ځینې رپورټونو په حواله هغه د پاکستان په قبایلي ملیشو کې خدمت کړی او په افغانستان کې د طالبانو په لیکو کې هم جنګیدلی دی. ترکستان بیټنی تر 2001 میلادي کال وروسته چې د طالبانو رژیم په افغانستان کې رنګ شو، د پاکستاني طالبانو هغو ډلو ته ورغی چې د القاعده او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو په ملاتړ جنګېدل. خو په 2001 میلادي کال کې د تحریک طالبان پاکستان له تشکیل سره سم د ترکستان بیټنی او د تحریک د مشر بیت الله مسعود ترمنځ اختلافات پیدا شول او هغه له طالبانو ووت. د بیت الله مسعود په مشرۍ تحریک طالبان پاکستان ډلې د ټوپک په زور د اسلامي شریعت د عملي کول لپاره مبارزه کوله او اساسي نقشه یې د پاکستان مرکزی حکومت و. ترکستان بیټنی په ټانک جندوله کې د تحریک طالبان پاکستان پر وړاندې مبارزه پیل کړه او په 2003 میلادي کال کې د دواړو خواو ترمنځ اختلاف په وسلواله جګړه بدل شو. هغه د امن کمیټه جوړه کړه او د پاکستان د پوځ تر څنګ ودرید. د ترکستان بیټنی د امن کمیټې د پاکستان له پوځ سره همکاري کوله چې د تحریک طالبان پاکستان ډله له ټانک وباسي. په دې مبارزه کې د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو د ترکستان بیټنی د ورور هندوستان بیټنی په ګډون د هغه د کورنۍ او قوم تر سلو زیات کسان ووژل. ترکستان بیټنی په 2010 میلادي کال کې لادرک شو او په 14 میلادي کال کې بیا راڅرګند شو. ټانک ته لستنېدو سره سم بیټنی د امن کمیټه بیرته فعاله کړه، خو هیڅ کله یې هغه پخوانی نفوذ او زور پیدا نه کړ. د فبروري په 28مه په ټانک کې مظاهرې ته په وینا کې د ترکستان بیټنی له خبرو معلومېده چې د وراره وژل کېدو د پاکستان له پوځ سره د همکارۍ په اړه د هغه فکر ور بدل کړی دی. ترکستان بیټنی وویل چې د پاکستان د پوز افسرانو سره د هغه د قربانیو بشپړ کتاب پروت دی او د پاکستان له حکومت یې خواست وکړ چې په ټانک کې باید د دهشتګرو ډلو د فعالیت پیدا کېدو مخنیوی وکړي. د بیټنی د ژوند کیسه د هغې جګړې پیچلتیا څرګندوي چې د پاکستان پوځ له هغو وسلوالو سره پیل کړي چې په خپله پوځ یو وخت جوړې کړې وې یا یې د هغوی ملاتړ کاوه. دا همدار اس هغو ستونزو ته اشاره کوي چې اسلام آباد په خیبر پښتونخوا او پخوانیو قبایلو کې د وضعیت د ثبات او امنیت ټینګولو لپاره ورسره مخامخ دی. د پاکستان پوځ لا په دې اړه خبرې نه دي کړې. ژورنالیست عدنان بیټنی تقریبا یوه لسیزه د ترکستان بیټنی د فعالیتونو په اړه په کار لګیا وو. عدنان ازادي راډیو ته ویلي چې په قبایلو کې دا من ټینګولو یوازنۍ لار دا ده چې اسلام آباد واقعا خپل خبره عملي کړي او سیمه له وسلوالو طالبانو پاکه کړي او دهشتګردو ډلو ته اجازه ورنکړي چې بیا قتل او قتال پیل کړي. عدنان ویلي دولت باید له خپلو ټولو ادارو سره دلته موجود وي. د ژورنالیست عدنان بیټنی په وینا په قبایلو کې باید پولیس، محکمې او نورې حکومتي ادارې خپل دفترونه پرانیزي. قبایل تیر کال په مې میاشت کې له خیبر پښتونخوا سره یو ځای شول. د قبایلو سیمې تقریبا 6 میلیونه وګړي لري خو لا هم د پاکستان د ملکي ادارې ډېر دفترونه په دغو سیمو کې فعالیت نه لري.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومنې. دا اونۍ به د بیلابیلو پیغامونو په ترڅ کې د ننګرهار ولایت اوسیدونکو ستونزې او د چارواکو خبرې تر ورورم چې لازادي رادیو سره کړې دي. د نورو ولایتونو او شهرونو څخه هم تاسو نظرونه او شکایتونه سته، خو د خبرونې د وخت په امکنولو سره به خبرو کوم. خو تر څه د مخه غوړم هغه پیغامونه په ګډه وورو چې تاسو دوستانو د افغانستان د عمومي غوښتنې یعنی د سولې په اړه مو راستولیده. پام دې سره بخبرونه پیل کو.
سلام علیکم، زه محمد یم، زابل ولایت خاک افغان ولسوالۍ خدای کثر په هغه باندې غونډه باندې یو د هغه نظر درکوم. خدای دې وکړي چې دا جوړ وشي، موږ هم ټول ورته انتظار یو. که چې خدای دا جوړ وکړله موږ لپاره مخه ډېر کومکونه دلته راولېږي. خدای په امان.
السلام علیکم، هغه ګولم د کندهار مې څنګه ولې دي مازه طالبانو د امریکایانو سره د غلې چې سرکسي خپل جوړ خبرې د سره وکړي بلای د افغانان نه کتلې بس د ډېر سپېډ سوله څو د څو بې وږي څو د څو د څو بې خطري بلای د جوړ خبرې وکړي ور باندې اعلان کړي چې دا پاک افغانستان قرار کړي. وسلام.
السلام علیکم، زه شاکر پارپیان د هلمند ولایت نه. زه د افغانستان د حکومت او طالبان دواړو نه دا هیله کوم چې په خپل منځ کې سرکښینې او خبرې سره وکړي. نور نه پاکستان ته اجازه ورنه کړي زموږ په سوله کې مداخله وکړي، ځکه چې که پاکستان مداخله وکړي زموږ د افغانستان په سوله کې افغانستان به سوله رانه شي. پاکستان زموږ دښمن دی، زموږ په خرابه خوشحاله دی. وسلام به احترام.
السلام علیکم، زما ټوله د افغانستان عام ولس ته دا وینا ده چې د سورې د پاڅون کولو ځوانانو ته چې کوم فساد تشکی کې دی په دې کیسه کې هغه باید چې ورک شي، او کومو مجاهدینو طالبانو ته زما دا وینا ده چې خپل پر عام ولس باندې زړه وسوځي د سورې پاڅون ته ځانونه متضر کړي. او سلام.
سلامونه احترامات، محمد حکیارم د کندهار ولایت نه می تماس نیولې لري. مرورونه وسلوال طالبان یا وسلوان وسلوال کومه ډله چې په افغانستان کې تخریبي عمل تر سره کوي، غوته خاص پیغام لرم چې اول په وسلوال طالبان باندې دا ژغ کوم چې هر هغه کومه ډله یا هر هغه کوم کړی چې زموږ د افغان ملت په ځان یا پتاوان تمامیږي، لکه زموږ څه مکاتب ورانه وي، زموږ څه کلینیکونه ورانه وي، زموږ څه مدرسې ورانه وي، زموږ څه سرکونه او پلچکونه ورانه وي، د هغو مخه باید وسلوال ونیسي، ځکه چې په دغو کارونو کې د دوی هم تاوان دي او د افغانستان خصوصا د افغانستان د ولس هم تاوان دي. باید هم دوی وکړي، هم افغان حکومت وکړي. زما پیغام ورته دغه دی چې د سولې په باره کې باید د افغان حکومت سره مخامخ دی خپل کړي،
لکه محترم ولسمشر محمد اشرف غنی چې دا خبره کړې ده که دوی دفتر په جلال آباد کې غواړي کې په هلمند کې غواړي کې په کندهار کې غواړي کې په کابل کې غواړي په کهار ولایت کې وي چې دوی دفتر وغواړي د سولې په باره کې مخامخ باید کښېني خبرې وکړي. دا تر ټولو غوره بولم چې دوی په مسکو کې یا په روس کې یا په بل مملکت کې یا په قطر کې دوی کښېني د سولې خبرې کوي، باید په خپل مملکت کې مخامخ دوی ته کښېني. دا یو ښه فرصت دی. خو زما پیغام دی کشر ور په صفت تاسې ته داسې دي چې نور راسئ او خپل ملت ته یو داسې ګام، یو داسې صلح راولو چې و بل چا و د بل چا کړي د بل چا لاس په موږ تسکي نه وي. نو الحمدلله موږ تاسو اسلامي او د مسلمانۍ مملکت مدي دولت مدي راسي خپل په خپل سره کښینو او دغه کومې ستونزې کومې ناخوالې کومې شرطونه چې موږ تاسو لرو هغه مخامخ باید سره وړاندې کړو، د خپلو خلکو سره خپل په سرخان باندې کښینو او د صلح خبرې ورته وکړو. ومنه لای توفیق.
السلام علیکم. تورګل کوچنۍ خبرې کوم د خو افغانستان خرید و فروش روان ده. یو ورځ مسکو کې سول، یو ورځ پاکستان کې افغانیان نه دي خبر. دغه سول د افغانستان خلکو ته هېڅ زمینه نه ده. سوله باید افغانستان کې دننه په یو ټغر واوسي. طالبان ورونو نه زه خواهش لرم چې دوی راټول شي، پاکستان او روس کې ټولې موږ ته ولاکه ګټه ورسوي. دا شرطي منډې د کتو پورته. سلام.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دوستانو، د افغانستان د سولې په اړه مو ستاسو د پیغامونو څو بیلګې واورېدلې. اوس به د ننګرهار ولایت د یو شمېر اوسېدونکو شکایتونه او ستونزې واورو چې موږ ته یې رسولې دي.
السلام علیکم. تاسو سلام چې دغه د شهزاد ولسوالۍ چې کوم سرک او په دغه باندې کار روان دی او په مملي ساحه کې د شپږو میاشتې کېږي چې په هماغه ساحه کې په ټپه ولاړ دی. د وزارت فیدامین غواړو چې په دغه سرک باندې همکاري وکړي او دغه سرک ژر کار پرې شروع کړي. په دغه سرک ته زموږ زراعت ته ډېره ګټه رسېدلې ده. په مخکې به چې یو موټر موږ سره جلال آباد ته په 3000 او په 2500 روپۍ در بس راتللو، اوس موږ سره په 1500 او 1800 روپۍ باندې راځي. د دې سره به نشي توکو مخه ونیول شي، د دې سره به ټول بزګران چې کوم دي هغه به زراعت ته مخه شي او نو دې سره به ډېر لاسته راوړنه حکومت ولري.
السلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د لالپورې ولسوالۍ د ټکنور د کلي نه زموږ درخواست خواهش پیشنهاد دا دی. زموږ د لالپورې ولسوالۍ د ټکنور ساحله امنیتي ځواکونه راځي په موږ باندې چاپي وهل کېږي. دو ګناګار یو که غیر ګناګار د مخې د کار وې دا نه کوټې را باندې راوړته وړي مړې په کوټو کې مړې بیا را باندې کوټې راوړته دا رنګ بلونه مړه نه وځي. موږ وځو تاسو یقین وکړئ چې داسې خلک چې داسې چې بېخي طالبانو سره په لاره مې کړي هغه خلکو سره مړ کېږي، ټکول کېږي، د تکلیف او زحمت نه د کورونو او زمین خلاصېږي. زمونږ خوب نشته دی، زمونږ سکون نشته دی، زمونږ پراخه دین نشو کولی، اخلاص دین نشو کولی چې شپه شي. بس همدا سوال او زهري کوو چې الله تعالی دا شپه ضرور وباسي. الادیو کې زمونږ پیغام نشي شي.
قاری محمد رسول یم د ننګرهار د کوچ ګورل د خیوې پاینه د سره پلین کې هم ځان د حکومت څخه دا غوښتنه ده چې کم مالیمان صاحبان بایومټریک شوي دي معاشونه ورته په خپل ټیم باندې نه رسیږي. روزه د افغانستان د حکومت څخه خصوصا د پوهنې وزارت څخه غواړم چې دغه ښوونځي معاشونه دي ورته په خپل ټیم باندې ورکړي تر څو دوی تر او تازه وي. نو ټول افغانستان به د دوی د لارې نه د دین او د علم په واسطه باندې پلی او ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم. دښمن دومره ضعیفه ده چې بغیر د امریکا، بغیر د پاکستان، د سولې نه بغیر دوی سولې ته مجبور دي. تم تاریخ باندې چې د اسارک او دادی دولسوالۍ په سرحد کې عملیات وکړو، کوم کسان چې ژوندي بولي او کوم چې په مړه دي، نو د باید چې د ژوندو سفارس ونه منل شي. هر څوک وکیل لکه وزیر د دې سفارس کوي په دې پوه شه چې دا ادارې په سا کې ښکېل دا د بل چا لخوا نه حمایه کېږي. هغه صحیح کسان یې بولي دي ځکه چې ټول عذر له اغیارو نه خلاص شه. د وطن دښمنانو همدغه ډېر زیات تلفات خلکو ته ورکول او خلک عوامې ورسې له ستونزو سره مخ کړی وو. د هر شي په مقابل کې، د خپلې خاورې په مقابل کې دوی د خپل افغانانو په شهادت باندې رسول او ډېر یو صحیح کاري وکړو. خدای دې وکړي موږ بیا ترې نه غوښتنه کوو، بیا ترې غوښتنه کوو چې د عذرې ولسوالۍ د منګل او د تنګ او د قاسم خیلو په سیمه کې دغسې عملیات هر وخت دپاره وشي. وسلام.
دوستانو تاسو د پیغامونو سو بیلګې مو اوریدل غواړم د ننګرهار د نوی والی شاه محمود میاخیل سره د ازادي رادیو هغه مرکه در وورون چې په دې ولایت کې پروانو نام نه یو او هم نور برخو خبرې کړې دي. د مرکز همکار اکرام الله اکرام کړې ده په ګټه به وورو.
یو زړه د نګرار خلکو ته ډاټ ورکوم چې د امنیتي سکتور او د نورو ادارو ترمنځ همغږي نور هم ښه شوې ده، خراب شوې نه ده. نو په دې خاطر باندې اول تشویش د خلکو دا ده چې دا موجوده او وساتل شي، او په دې کې انشاءالله چې ټول ادارې همکار او څه مشکل نشته ده په دې ساحه کې. دویمه مسله دا ده چې زما خپل هدف نګرار ته راتګ دا ده چې حکومتداري ښه شي. زموږ امید دا ده چې دا د حکومتدارۍ ړې ولسوالۍ ورته وغځوو او هلته هر څه بهتر شي. نو د خلکو ستونزه خو زیاتره عمومي دا ده چې دغه په دې تېرو دیرشو کالو کې قسم قسم مسایل د تیر شوي دي. نو که چېرې موږ خپل دغه موسسات یا خپل ادارې قوي کړو او حکومتدارۍ لړۍ وغځېږي، نو بیا موږ باید اعتبار په خپلو ادارو وکړو. نو تر څو چې په ادارو باندې اعتبار پیدا نه شي، تر هغې پورې حکومتداري خیرنه نه شي. نو په دې خاطر باندې موږ دا لړۍ اول د خپل دفتر نه شروع کړې ده، بیا به ښاروالۍ سره کار لرو، بیا به دغه ښاروالیو سره، نو قدم په قدم به مخکې ځو انشاءالله.
والي صاحب، کله شو د امنیت برخې ته په جلال آباد باندې د ناملۍ یوه ډېره سخت سفه تیر شو، لا هم په د نګرار یو شمیر سیمې د نامنۍ ښکار دی او نامنۍ پکې موجوده ده. د نامنۍ په برخه کې کوم ځانګړي پلانونه موجود دي او څه په پلان کې لري؟
نقطه په خپل تاسو ویل چې دا یو مشکلات چې کلی شو وستا امنیت ساحه وس په ځان دغه د شنوارو سیمه چې په خاصو وکړې نشو وسال ته نن خلک ګور اتل لري د حکومت په کنټرول کې ده. ایواز لري په دې سیمه چې د شي یا خاصه سرحد ته نږدې ده، هلته یو څه مشکل شته. د جلال آباد او تورخم لارې چې مخکې سو له راته نشو او تهدید دیاتو وسې خبر الته نشو ده. د لالپور او د دې سیمه لپاره هم موږ پلان لرو چې هلته هم عملیات ترسره کړو، هم هلته امنیتي استحکام رامنځته کړو. او د دې نه وروسته د خوجانو او د وزیرو د وزارت ترسره هم دا پلان لرو. وزه که د پخوانه وګوري یعنې ډېره ښه شوې ده، او د حکومت امنیتي قواوې اوس تقریبا په هره نقطه د ننګرهار کې هم عملیات کولی شي، هم وتلی شي، او دا په خپله یو لویه لاسته راوړنه ده.
خو د جلال آباد ښار زیاتره اوسېدونکي وایي چې د حکومت زیات تمرکز چې دی هغه په ولسوالیو دی. جلال آباد ښار چې دی لا هم ټارګټي وژنې پکې ترسره کیږي پکې، او د مخالفینو زیات فوکس هم په جلال آباد ښار دی نسبتا د ولسوالیو نه. او ادا دا کیږي چې په جلال آباد ښار کې زیاتې ډلې موجودې دي. د دغه ډلو په وړاندې کوم ځانګړي عملیات په پام کې نیول شوي؟
اول خدای را چې موږ د هدفي وژنې او جنایي دا به تفکیک وکړو. جلال آباد کې زه چې راغلم په دې وخت کې درې څلور پېښې شوې دي. کوم موږ زیاتره خلک یو مشکل دا ده چې موږ په ډېر ماضي کې غږېږو، موږ په موجوده او راتلونکي باندې کم غږېږو. نو موجوده حالت کې چې موږ راغلي، لکه ما چې مخکې ویلې چې امنیتي ادارې خو ټول ځای په ځای دي، همغسې فعاله دي، او بلکې د دوی مورال نور هم قوي شوی دی. نو په جلال آباد ښار کې دا یو داسې خاص ستونزه ده. یو شی په جلال آباد ښار کې دی چې هغه زموږ د شاروالۍ یا د جلال آباد ښار تنظیم دی چې هغه دوستم تنظیم شوی نه دی. هغې دپاره موږ یو څه پلانونه لرو چې انشاءالله په دې هفته کې به شروع کړو چې هغه د هډو ایستل دي د جلال آباد نه، هغه د ښار صفایي ده.
والی صاحب، له امنیت ورخوا غصب بل یو لوی ستونزه ده چې په ننګرهار کې دولتي ځمکې په پراخه کچه باندې غصب شوی دی. د حیات صاحب په دې وروستیو کې د غصب په وړاندې یو څه مبارزه پیل شوې و، دغه مبارزه به همدغسې روانه وساتل شي، جاری به وساتل شي که نه وبدرېږي؟
بالکل، دا خو د جمهور رئیس هدایت ماته مو هغې ته مو او ټول امنیتي ادارو ته دا دی چې که دولت خپل مال نشي کولی چې هغه محفوظ کړي او د خلکو نه واخلي، بل چا امنیت به څنګه وساتي؟ نو په دې لحاظ باندې هغې کې هېڅ توقف نشته دی. البته د اسنادو په لحاظ باندې، د شواهدو په لحاظ باندې، یعنې دې کې هېڅ نوه سکتگی ناراضی او نبراش انشاءالله.
یو بل مسله والی صاحب چې د مافیا مسله د ننګرهار ولایت یو له هغه ولایتونو نه بلل کیږي چې په پراخه کچه پکې مافیا موجوده ده، او په زیاتره مسایلو کې هم دغه مافیا لاس لري. د وخت نا وخت د دغه مافیا د ننګرهار په چارواکو باندې په یو شکل نه په یو شکل باندې ځینې پریکړې منلې دي. د دوی په وړاندې بستاسي دریس څډول وی او سمره ډاډ به ولسته ورکې د دوی په وړاندې؟
زما دلته دوه خبرې دي. یوه خبره دا ده چې زه د تکرار د هر وګړي د هر شخص زه احترام لرم او ټول عزت زه ساتم، اما بل مسله د قانون ده. قانون مقابل کې هیڅوک قوي نه دي. ما مثال ته ټولو ته دا ویلی دی چې لکه سور چراغ ته چې کوم وخت کې چې چراغ سور کېږي نو هغې ته لینډ کروزر هم ودرېږي، هغې ته رکشه هم ودرېږي، هغې ته بایسکل والا او پیاده رو ټول ودرېږي. نو د قانون په مقابل کې دا نه شو ویلی چې زه په لینډ کروزر کې سور یم او زه به سور چراغ تېرېږي. که هر څوک خلاف ورزي کوي هغې
والی صاحب، په جلال آباد ښار کې د پوډریانو موجودیت او غم د قصر په خوله کې تقریبا د سراج العمارت بن شاوخوا په دې ځایونو کې په ښکاره شکل باندې پوډر یعنی نشئی مواد خرڅیږي او اول تر ډیر بلا ځوانان هغوی ناستې صادرونه په ځان باندې اچولي دي او پوډر اڅکوي. د دوی په وړاندې به مبارزه څنګه کیږي او دغه پدیده به کوم ډول ورکیږي؟ جلال آباد ښار
یو برخه ده چې حاکمیت د قانون ده، څوک چې قاچاق کوي او څوک چې خرڅ کوي دوی باید مخه ونیسي. دویمه مسله دغه څوک چې په دې مرض اخته دي دا حرکت کې مریضان دي، نو دې لپاره کوشش کوو چې یو ځای ورته پیدا کړو او هلته دې د تداوی لاندې ونیول شي. نو دا یو برخه ده چې باید موږ د صحي سرکور سره په دې باندې کار وکړو. او درېیمه برخه دا ده چې دوی باید د خلکو سره خبرې په دې باندې وکړي، هره کورنۍ باید چې برخه واخلي، ځکه چې دا یو ټولنیز مشکل دی. نو که دې کې ولسونه د علما کرام سپین ږیري مدني فعالان دا ټول برخه وانخلي شي او آګاهي عامه اضافه کړي او خلک خپل اولادونو ته متوجه شي، د هغې تربیې ته متوجه شي، نو دا یعنې څو بدو کې باید کار وشي. کله چې حکومت پورې اړه لري، کله چې د خلکو پورې اړه لري او کله چې سکو پورې اړه لري، انشاءالله په دې کې به یو اقدام کوو.
آزادی او اوریدونکي، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
السلام علیکم، زه جهاد الله د کونړ ولایت د درپی د مانوګي د ولسوالۍ نه تاسو ته خبرې کوم. زمونږ دلته تقریبا دا یو کال وشو چې مخکې افغان د عربا پایا وه فعال وه، اوس چې کوم دی هغه قطع شوی ده. یو افغان بیسیم پایا ده چې کله پایه کله وي او کله نه وي، بس ډېر مشکلات ورسره مونږ مخ یو. او دلته زړه زمونږ د دا غم وخوړل شي د درپی د مانوګي ولسوالۍ نه.
السلام علیکم، زه روزي محمد د کندهار ولایت خبرې کوم. زموږ متدار نن د اګزی او کې کې په دغه مکور کې ولاړ دي. موږ دومره پیسې په خدا کړو چې د خپل مټر ته یا چیل واچ یا ډوډۍ یا شي، هغه زموږ ځخ څوک نه اوري. دوی چې دغه خواهی چې دغه زموږ د دلارې غم وخوري، نه مو حکومت غم خوري، نه مو بل نه مو بل. السلام علیکم.
بل کندهار ولایت خبرې کوم. موږ څنګه بار بار باندې څو ځله خلبو د شکایت کوله د وروګو خلکو ته اسانه چې چا دغه خلبو د غریبانو او دغه چا غواز نه ونیوي. دا د انتخابات او خپلواک سن د خلکو کوم کارونه سره کوي د دغه معاشات زندول دي نه ورکی چې دغه تاسو کتاسي او پروګرام نه جوړ کی چې نو د دغه خلق راو واری را کمشنران کزاری کنی چې دغه دلیل معلوم کی چې تاسو په کوم دلیل لا غوښته نه ورکوې. خلق دې د مشکلات سره مخامخ دي. دغه ما आवाज کوم درو ټول چارواکو پر ورسوي منن. زه د هلمند ولایت
تبعنا ولا سوالي څه خبر کوم. دا عرض لرم چې د باغران په ولسوالۍ کې یو مکتب د پښتون په کلی کې پرانسوې. نو موږ دا هله لرو چې د باغران په ولسوالۍ کې یو یا دوه مکتب پالسي. موږ هلکان ټول بې علمه او بې تربیې ګرځي. نو موږ دا غواړو چې مکتب فعاله سي، اول شو معلمان راته راوستل سي او موږ دوه مکتب فعاله سي او موږ خپل درسونه پښتو وایو.
په دې سره د خبرونې د پای شیبو ته ورسېدلو. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، آزادي راډیو سره شریک کړئ. موږ به تر چارواکو ورسو. د خبرونه د طاهر روشن په تخنیکي همکاري جوړیږي. مننه ترې کوم او تاسو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 او 3 4 1 شپېته او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو تر ولېږئ. د ایمیل آدرس مې azadiweb@rfeorl.org.